په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې ساعت په خبرونو کې وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولې ده. یو این ایچ سی آر د سیشن په پورس په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپل خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستاني وازی د دوشنبه پر ورځ نږدې 8000 افغانان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره وسو زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جوربیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټ پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هیواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدیږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. 2 عراقیان، 6 افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر 2 عراقیانو ته چې د دغې قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د 2 افغانانو د مړینې په تور د 12 او 15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 23 او 45 کلونو تر منځ دي د 12 او 15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 8 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول وطن قربانیان افغانان وو او نور 8 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپینې ماڼۍ د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل سپینې ماڼۍ څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن 4 شنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د 2 پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې دوه خواوو ترمنځ خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکه هلای او احترامات می قبول کی قدر منو پوجو زده کونکو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کونکو بل تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خوښ زده کونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي. نه لمندیم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کونکو د لوستر پای پر سره ملکه وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګل لیست کونکو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنه زده کونکو نه هله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود اوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کونکو راځي تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له دریمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې. خوشحال قدر منو زده کونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کونکو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر منو زده کونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو. راځو ترنو خوشحال زده کونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلای شو درنو خو زده کونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د شي د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. هم چې نن درنو خو ځو کونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي اوسېږو. ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د سنورو برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سې جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې د د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنیزه اړتیاوي چې دی څنګه پر کوي همیشه د دې ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي یي هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزه اړتیاوي سر ته رسوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځئ چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خوږو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استو ګنه کو د هغو په حق له معلومات لرو خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښ پر معلومات نه لرو وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات مراته سو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې مراته سو ته نه یوازې دا چې زموږ استاد د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د المریض نظامونو او د سنوري موضوعګانې چې زموږ استاد په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي نو کلهنده خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي خوږو ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لو ولو چې آیا زمکا کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي وګرځي چې آیا زمکا کوروي شکل لري او کنه زمکا چې د خپل درنوز د کون کوس مکه د المریض نظام له سیارو له جمهورو څخه د چکابو کوروي شکل لري تاسو ټول خو په یوه المریض نظام سیاري نه دانیدي چې د دوغو نو د نور سیارو له جمهورو څخه یو هم خپل زمکا ده چکابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري او د هغو د کیکو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس په هانو سره تر سره ویل دي د زمکی کتبونه لژنه نه وتی او د استوا په برخه کې لژ وتل دي نو په دې اساس سره موږ تاسو نه سو ویلې چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی بلکې موږ دا سو ویلې شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري یو نامنظم دی یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده نو دلته موږ تاسو دا سوال لرو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دي بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو ته راپوالې سو ځکه چې د زمکه استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري خوږو درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په برخه په بارو کې به ان شاء الله موږ تاسو پر اتونکې درسونه کې معلومات ترلاسه کوو په دې لوست کې موږ تاسو د زمکي تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترین چې تر ټولو لوړ څوک ده د هغه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو د زمکي تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوسو کې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړ څوک د سمندر لسته څخه 8000 متر لوړوالی لري هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه شیدې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متر د سمندر لسته څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریوس څوک په نام سره یادېږي او تر ټولو زیاته چټه څوک چې د زمکه د سطح څخه ډېر زیاته چټه پرته ده هغه خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو سې تاسو کول سي د دغه زمکه د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کول سي د زمکه تر ټولو لوړ څوک او تر ټولو چټه څوک پیدا کړئ خوږه او درنو زده کوونکو همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې بل ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی خوږه او درنو زده کوونکو په لاند او اسانه ډول سره تعریف وکړي استوا کرښه څه ته وایي استوا کرښه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کرې پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه او سیږي موږ یو من کوروی شکل لرو چې په دغه کوروی شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چي دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وای او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وای همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرښه په اړه معلومات ترلاسه کوچې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده خوجو کډر مونږ د کونکو د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واري د سپلې تر سوچي د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي نو لدی بل څخه د غرض البلدونه د سرطان د دایره یا هم د ټراپیک اف کانسر په نام سره یاد شوی دی او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبي یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړي کله چې دا وړاندې پر ارض البلدونه باندې واری دي چې نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبي رامنځته کیږي چې دا په خپل د دوبل مریض انقلاب په نام سره یاد شي هم چې نن درنو خوځوز د کونکو د جدي کښه په حق له معلومات ول د جدي کښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیش پر لور باندې چې کیږي د وړانګې واریږي تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درويش درجه باندې عمود ولګیږي نو لدې کبل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپرکون په نام سره یادې شوی دی او د جنوبي نیمه کره دوبې وي نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه کیږي دوبې را مېسته کیږي او د جدي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي یعنی بیرته د هیڅ کیږي خپل حالت تغیر ورکی نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وری د لومړی څخه بیا د استوا پر کښ باندې د هیڅ کیږي عمود لګیږي په عمود ډول سره د دغه وړانګې وری دی هم چې نن درنو خوځوز د کوونکو مرستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق لولو درنو خوځوز د کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي د جدي او د سرطان پر کښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو ځل واری دي شي خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایره ترمنځ موقعیت ولري پر دغه صحو باندې همیشه پر دغه ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه ځل واری دیشه کله چې دوه ځل او مود ولګیږي نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نام سره یادیږي یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځل پر دی باندې واری دي نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نام سره یادیږي تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځل ور باندې اومود لګیږي د استوایی مدرنینو په نام سره یادیږي هم چې نن درنو خوځوز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړی او بدري سیمې دوه لومړی متعدد سیمې کوم سیمه ته ویل کیږي خوځو ګلالي د کوونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمه ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیر یخ بي او نه هم هوا ډیر زیاته تودا اوسیږي نو دغه سیمه ته متعدد سیمه ویل کیږي او دا سیمه چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درويش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتی دي چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده او هم چې نن سړی او بدري سیمه چې دی په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي چې دغه سیمه د بادر یا هم یخچالي سیمه په نام سره یادیږي چې هوا ډیره زیاته یخ وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي نو خوځو ګلالي ز کوونکو هله من دیم چې تدیدا پر پوسیو او سیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده تاسو ټول درنه ز کوونکو هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او ورسره د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست نو مړي درنه ز کوونکو تاسو د نن ورځې کارخانه کې هم په پښتنو برخه چي ده لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدې کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرش ناغم فار تاسو ټول ته شرغ لاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خواجه زکون کی بر تر اوغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي. نو هیله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی لخل زنو سره خپل کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تش په ژمي سپېپري. همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ګولولو عبارت دی. له لومړی د اروپا لوی وچه او پیژنې، دوم د اروپا د طبيعي جغرافي په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو قدرمنو زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په حق له معلومات ولو، کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانی سمندرګي دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کاسپین سمندرګي دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شي. او لویدیس دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنښې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمېر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده. د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو، په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر 39 همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیر 39 په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو 22 میلیونه تنو ته رسیدي. او کچیر تاسو په یاد بدرونو زده کوونکو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل څلور اشاریه یو ته رسیدلی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، څلور اشاریه یو میلیارد وګړو ته رسیدلی. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته. او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو کچیری د اروپا لوی وچی ماتو ساحو ته متوجه وسوجو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نموه. او نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو ځکونکو لومړنی چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو ځکونکو د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروهی هیوادونه په دې ټاپووزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپووزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپووزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپووزمه چې د هغه د افنین ټاپووزمې په نامه سره یادیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لویې وچې په افین ټاپووزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپووزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالیز د کونکو د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیې یي بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چې وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې مانسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د په خپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې په خپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګونزلرونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې مدغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیرې سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا په خپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دي په خپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الب او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیری مر تاسو په کتاب کې انزورون ته متوجه اوسئ نو مر تاسو په ملمدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لوی وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او هم چنند علی غرونه سره ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دغو غرونو په منځ کې ډیری زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي یا هم په دغه برازیم کې زیات دي نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم پکې رامنځته کیږي ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم پکې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا نما سره هم بلل کیږي یا هم د ځوان اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب لري ځکهونکو تاسو کولای شئ چې په خپل کتاب کې د انزورونو په واسطه سره دغه څوک وپیژني او د دوه په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو قدر منځ د کوونکو نن ورځ مرو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مرو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت او څلور خای مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړ کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي او همچنان د دې تر څنګ مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل او هم چې نن د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبيعي جغرافیه په حق له هم معلومات ترلاسه کړل چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولي ان شاء الله تاسو به وکولای شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منځ کوون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو هیله مندم چې د اتم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیجه خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړو او سیجه تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغان خار تاسو ته شرغ واس مم ده نه هم ټوکی جغرافیه مضمون لمړي لوستا هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سیږي او د صحت چم بوم پتن می درنو کول لیست کون کو په تیر ټوکی کی مروته سو د اورفا د لوی وچ په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړ. نو نن ورځ د چیز مروته سو د نه هم ټوکی جغرافیه مضمون لمړي لوستي مروته سو د افریقا د لوی وچ په حق معلومات لاسته راوړو. نو هیله د سی تاسو ټول قدر منځ کون کی د لوسته پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ټول کله لیست کون کو په تیر ټوکی کی مروته سو د اروفا د لوی وچ د موقعیت او په څلور خو په حق معلومات لاسته راوړل او هم نن دا اروپا د لوی وچی بشری جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد او کوم او مذهب او دین په حق معلومات په لوستل. نن نن ورځ مرو تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچی موقعیت او څلور خواوو په حق معلومات ول. خو جو ګل لیست کون کو افریقا لوی وچه د اروپا د لوی وچی په جنوب او د اسیا د لوی وچی په جنوب لوېدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر، یعنی اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستلی چې آسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي او اروپا په خپله یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لویه وچه ده، خو منګر افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لوی وچلو جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لویې وچې او د آسیا د لویې وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه په خپله د افریقا لویه وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1.5 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خوشوګلری زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله شوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا شوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دي، خو د دوغو دوو نګانو په واسطه سره دا د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجودې دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپو وزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي. دی اعتداد چې دی پکې کې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو کوونکو د لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیس پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیس او د ساحل سره موازی پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیس کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکونکو د 1500 متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو ځکونکو په خپله د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو ځکونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو ځکونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسیږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شته، درنوز د کونکو هغه دا ده چې د دې اوبو چې دي چټکی بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وګلړي ځکونکو د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلړئ ځکونکو د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قادر مونږ غوړی چې کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدود شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,650 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل هیزې ځمکې لري. درنو قدر من زکون کو دنیلسن د امپات برخه چې د پری برخه کې دنیلسن خپل منصب چې د مدیترانی سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا دلتا بي جوړی کړی دی چې د دوغو دلتا او په واسطه سره دنیل د وادي رسوبې خبره د دې حوزه په کارنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودل کې مرسته کړی ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورش کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له شه بېلګلو جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي، او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري، او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي، او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله ولوستل، اوس هم بدلوس په دې برخه کې د پښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به همدغو پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پښتنه د افریقا لوی وچې اړوند لنډ معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات می قبول کی قدر من او کلی است کون کو زبرشنا غم پارت است ټول تشرق واس ما ده لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او کلی است کون کی برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحه چم بم پتن می قدر من او کلی است کون کو زم راست تاسو د نن رزي لمړي لوست موضوع کانی چی نن بس بم را تاسو بلوست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړلې ځکه کونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی، او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشه نقشکی د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټوله موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نکات چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کشې دي، څلورم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې، د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. کدر منو زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري. او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او دسته به دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپل درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته پخپل عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوه هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چشنه وشته کې مثلا یو کسر نیوشته کوي کله چې تاسو کسر نیوشته کی په هغه ځکه تاسو په صورت کې د نقشې پاسله نیوشته کی په مخرج کې د ځمکې پاسله نیوشته کی دغه به مساوی د مقیاس سره سی، یعنی صورت کې باید نقشې پاسله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې پاسله ووسیږي، ورسته دا مساوی کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم، یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.50,000، نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنه زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هدا مالې پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي، نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي او اوسیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژوري لوړوالی د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو، یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پرښه کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول موږ تاسو ته پرښه کوي. د غرونو لوړی سکه موږ تاسو ته پرښه کوي، په سرګنداول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښه کولای شو، ولاړی او بخلي جنا سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته د دوغ کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي سرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو، چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو وپیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پیژندل شو، خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي، چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو، چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي، او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني، لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو، چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي، او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تقریبا پر مرتاس سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه من میری چې په اقتصادي نقشه کې مرتاس هغه نقشه ته ویلې سوچي د نړۍ یا هم د یو هیوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیوا نفوس اورباندی ولاړ وي د هغه هیوا اقتصادي ارزښ اورباندی ولاړ وي د هغه یو برخه مرتاس ته شوی د موضوعات طبيعي سرچینې ترزمکی لاندې زیرمې لکه پلیسیات کیمتي وري د نیپټا او غاز قانون او د زمکی د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي پاپریکې سوداګریز واردات او صادرات او د نورمو را تاسو په کوټه کې همدارنګه په دوغ نقشو کې له سندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د نور هم را تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګه د مرمنه ځکون کو محصولاتي جغرافیه د محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا مو را تاسو څخه پیژندل سي په دوغ نقشو کې بیا مو را تاسو د تاګ را تاګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نشکېږي په خسره کونه په وچه باندې د اوسپنې پټلې د زمکی لاندې د اوسپنې کښې دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې لارې څخه پیژندل سوچي د سمندرونو په لوړو بخو کې موږ تاسو ته په نشکې د دې تر څنګه هوایي ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شو درکېږي په دغه ټولو نقشو کې ځنګړې نشې میکیاس جغرافیې ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته پام کې نیول کیږي چې دغه کښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورنی نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نزد کوین کو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او هرې پښتنې ته مطابق ځواب ورکوي لومړنۍ پښتنې نقشه تعریف کړئ دویمه پښتنې طبيعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نشه کیږي څلرم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو کډر منځ کوون کوز مر تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چیپ سمو د کړو او سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرانه حضور کې ازریږم د لا په ماشه وخت ولرم
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادې رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي